د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم او د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغانستان حکومت باید هغه پاکستانی سیاستوالو ته کابل ته د سفر بلنه ورنکړي چې په افغانستان کې جګړه روابولي. ایران ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار د سفر له حاله مخبرو پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی خبرونه اورئ. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په پاکستان کې نن دوه تنه د تروریزم ضد محکمې په حکم اعدام شول. د یمن پولیس وایي په مرکز سنا ښار کې د پولیسو اکاډمۍ بهر د موټر بم چاودنه کې شاوخوا دیرش کسان مړه او له 50 زیات ټپیان شوي دي. خو مخکې تر دې به قسیم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکې په مکړې مهمو سرټکو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د افغانستان له خاورې به د ایران پر ضد استفاده ونه سي. د حکومت د اجرایي رئیس ویاند وایي چې د حکومت نوې کابینه به په دوو پړاوونو کې معرفي سي. او په خوست ښار کې نن په یوې موټر بم چاودنې او د غرض ډلې سي حمله کې دوه پولیس ټپیان دي او درې وسلوال وژل شوي. د هم بشپړ خبرونه د ملي امنیت سلاکار ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د ایران پر ضد کارونه خستل سي. د ایراني رسنۍ په حواله راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د غرګندونې ایران ته د خپل رسمي سفر پر مهال کړی دي. د بهرنی چار وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج ایران ته د شغل اتمر د سفر په اړه ازادي رادیو ته ویل چې نوموړي له ایراني چارواکو سره همدارس د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او دوړخیز اړیکو په حق له خبرې کړي. شغل اتمر د سه شنبه پر ورځ ایران ته په یو رسمي سفر ولاړی. د اجرایي رئیس د ویاند مرستیال وایي د افغانستان نوې کابینه به په دوو پړاوونو کې ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي سي. جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته په دې اړه ویل
ټول وزارتونو لپاره اشخاص باندې کار شوی دی. منتها په لومړي سر کې د وسنی پلان سره سم باید په اقتصادي او امنیتي برخو کې یو جوړه د وزیر صاحبانو په لومړي سر کې معرفي سي.
شغل فیصل د کابینې د معرفي کولو دقیق وخت ونه شو. د خوده جمهور ریاست وی سرچینې لدې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې په قوي احتمال سره به یا سبات او یا هم دراتلونکو اونۍ په سر کې د کابینې ځینې کاندید وزیران معرفي سي. اخو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي لدې وروسته هر پېښه چې د کابینې د اعلان د ځنډ لامل په افغانستان کې رامنځته کیږي مسؤلیت یې د ولسمشر او اجرایي رئیس په غاړه دی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د کابینې د اعلان لپاره پر حکومت د فشار په برخه کې د دغه جرګې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. امنیتی چارواکي وایي چې د خوست په ښار کې د پولیسو او روزنیز مرکز ته نږدې موټر بم چاودنه او وروسته بیا ډلیز حمله شوی چې پکې دوه پولیس ټپیان دي او درې وسلوال وژل شوی دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله خیرت نن ازادي رادیو ته ویل چې پېښنن تر غرمې مخکې د خوست ښار په لویدیځ سیمه کې شوی ده. طالبان د پېښې مسؤلیت منلی دی. د یو بل خبر له مخې د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی ازادي رادیو ته ویل چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې لس ملکیان ټپیان شوی دي چې د دوو حالت نازک دی. د کندهار سیمه ییز چارواکي همدارس وایي چې په ژړۍ ولسوالۍ کې هم د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان ټپیان شوی دي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمه نړۍ خبرونه له جانقه الکوزینه.
په پاکستان کې نن دوه تنه د تروریزم ضد محکمې په حکم اعدام شول او په دې توګه له تیرې میاشتې راهیسې چې د اعدام مهلت لغوه شوی تر اوسه نهه کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي. دا دوه تنه په 2002 کال کې په اعدام محکوم شوي وو او ویل کېږي چې د لشکرې جنګوي بنسټپالې ډلې غړي دي او په قتلونو مجرم پیژندل شوي وو. دا دوه تنه نن په ملتان ښار کې اعدام شول. پاکستان د دسمبر په 14 په پیښور کې په خونځي باندې د وسلوالو له حملې وروسته چې 1200 تنه زده کوونکي پکې وژل شوي وو د اعدام مهلت لغوه کړ. د پاکستان پارلمان د سې شنبې په ورځ رای ورکړې چې د تروریزم ضد تورونو دوسیې دي په پوځي محاکمو کې پر مخ یوړل شي تر څو په چټکۍ سره پریکړې وشي. قرغیزستان او تاجکستان باید خپل سرحدي لانجو د حل لپاره خبرو کې د شوروي اتحاد د وخت درشیفونو له اسنادو کار واخلي. د سرحدي لانجو د حل لپاره د قرغیزستان د حکومت د ویکاري کمیټې یو غړي قربان بای سکندروف ازادي رادیو ته ویل قرغیز چارواکو څه مده وړاندې مسکو ته سفر کړی و او د ارشیف اسناد یې ترلاسه کړي دي. په 1991 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لنګېدو راهیسې د مرکزي اسیا د 5 هیوادونو ترمنځ د پولو په زیاتو برخو کې سرحدي لانجې پاتې دي. د یمن پولیس وایي په مرکز سنا ښار کې د پولیسو اکاډمۍ بهر د موټر بم چاودنه کې شاوخوا دیرش کسان مړه او له 50 زیات ټپیان شوي دي. عین شاهدان او امنیتي منابع وایي یو ځان وژونکي هغه مهال په یو کوچني بس کې چاودېدونکي مواد وچول چې خلک د پولیسو په لیکو کې د شاملېدو لپاره راټول شوي وو. د دې بمې چاودنې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. د تېرو حملو مسؤلیت په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکې منلی وه. د جنورۍ په لومړۍ نیټې د ایب ښار په مرکزي برخه کې د میلاد النبی غونډه کې د حملې له امله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي وو. په دې حمله کې شیعهګان په نښه شوي ول. د روسیې پوځ وایي روسیا، قزاقستان او آذربایجان به د سږ کال په پسرلي کې د لومړي ځل لپاره په کسپین سمندرګي کې ګډ سمندري تمرینات وکړي. د روسیې د جنوبي سیمې د پوځ ویان جګړن ایګور ګوربول د سه شنبې پر ورځ وویل دا تمرینات به د جون او جولای میاشتو کې د کسپین سمندرګي په مرکزي برخه کې ترسره شي. جګړن ګوربول وویل دا به لومړی ځل وي چې دا درې هیوادونه ګډ سمندري تمرینات کوي. په 1901 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې روسیا، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان او ایران د کسپین سمندرګي د حدودو د ویش او طبي زیرمو د حق په اړه پلانجه کړي. د امریکا دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په سوریه او عراق کې په دوه هوایي حملو کې ممکن ملکي خلک وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ ویاند جګړن پاتریک رایډر د سه شنبې پر ورځ وویل د امریکا پوځ د هغو اتلسو کسانو د وژنې په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي په سوریه او عراق کې د امریکا په مرشه ائتلافي ځواکونو د اګست د اتمې او ډسمبر د دېرشمې نېټې ترمنځ هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. رایډر د پیښو په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې او وایي د مسالې په اړه څېړنه روانه ده، خو یوازې دومره وویل چې په دې هوایي بریدونو کې له 500 شمېر ملکیان وژل شوي دي. او د انډونیزیا چارواکي وایي د ژغورنې کارکوونکو په سمندر کې تر اوبو لاندې د غورځېدلي مسافرونکي الوتکې وروستۍ برخه یا لکۍ په نښه کړې ده. دا میندنه مهمه ده او دا ځکه چې د الوتکې تور باکس یې د الوتنې معلومات پکې ثبتېږي. د الوتکې په وروستۍ برخه کې ځای په ځای شوی دی. د ژغورنې د ډلې یو چارواکي هنري بامبانګ خبریالانو ته وویل ژغورونکو د الوتکې وروستۍ برخه له هغې سیمې څخه چې د الوتکې تماس پکې قطع شوی و د 9 کیلومترو په فاصله کې میندلې ده. بامبانګ زیاته کړه د مړو راایستل او د تور باکس میندل د دوی په لومړیتوبونو کې دي. تر اوسه د 40 کسانو مړی ترلاسه شوی دی. د ایرباس A320 ډوله مسافرونکو الوتکه چې 122 سپرنۍ او عمله په کېول د ډسمبر په 28 سنگاپور ته د تو پر مهال په سمندر کې غورځېدلې وه. دا د دې سات د مهمو خبرونو چې تاسو ته وړاندې شول. اوس به هم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د راتلونکو 1200 ساعتونو لپاره د هیواد د څو سترو شهرونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 2. کندهار اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1. مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 5. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 چپه هم اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د افغانستان حکومت باید هغو پاکستانی سیاستوالو ته کابل ته د سفر بلنه ورنکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي.
بعضی از اعضای از ایالت جنگ در افغانستان مشروع دانسته، هیچگاه نمیتونه این سفر دید و باور از اونا را نسبت به افغانستان تغییر بده.
په پام کې ده چې د پاکستانی سیاستوالو هیات چې په ترکیب کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم شامل دی سبا کابل ته ورسیږي. ایران ته په سفر کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هغه هیواد چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅکله هم د ایران پر ضد کار وانخیستلی شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې نن دی وی د لیزي حمله مخاوني ولا
زرد دی تقریبا بدر دی کو کې دی لمنځزي درې نفر دوی د منځست لري دي دوی صلاح هم پات ده جسدونه یلته پرته دي.
د کونړ امنیتي چارواکي بیا په دانګام ولسوالۍ کې د نخټو خبر ورکوي. په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې ایران وایي لشپ ګسترو قدرتونو سره د دې هواد لاندمن اټومي پروګرام په اړه خبرې به یو اونۍ وروسته پایل شي. د یمن له سیاسي وضعیت مهم خبرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ګډ اچار دوه پروګرامونه درته خبرو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان حکومت باید هغو پاکستانی سیاستوالو ته کابل ته د سفر بلنه ورنه کړي چې په افغانستان کې جګړه روابولي. په پام کې ده چې د پاکستانی سیاستوالو هیئت چې په ترکیب کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم شامل دی، سبا کابل ته ورسیږي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو دا پلاوی د افغانستان د ولسمشر په بلنه کابل ته ځي. نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
سره له دې چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي او یو شمېر سیاسي کړي دغه هیواد ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو سفر ګټور بولي، خو د پلاوي په ترکیب کې د مولانا فضل الرحمن شتون د دوی د اندېښنې وړ مسله ده. د ولسی جرګې غړي شکرې بارکزی د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت نه باید هغه شخص ته دعوت ورکړي چې په افغانستان کې جنگ روا بولي.
دیو پاکستانی هیئت راتګ افغانستان ته، چې د دې هیئت ځینې کسان زموږ مشروع نظام تر پوښتنو لاندې راولي، په افغانستان کې جګړه روا بولي. داسې سفرونه نشي کولای چې د هغوی نظر او باور د افغانستان په اړه بدل کړي.
د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی هم ورته نظر لري، خو وایي چې کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د هیئت په دې ترکیب کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د جنگ د دوام پلوي نه دي.
در ترکیب هیئت اکثر کسانی که هست اونا از قبل
د دې پلاوي په ترکیب کې ځینې داسې کسان دي چې مخکې له افغانستان سره مخالفت نه درلود، یعنی د پاکستان له لوري د طالبانو د ملاتړ پلوي نه وو. نو همدا خبره ده چې په دوی کې متفاوتې چیرې شته. هغه مولانا فضل الرحمن ده، په لومړي قدم کې افغانستان باید اجازه ورنه کړي چې د دې پلاوي په ترکیب کې داسې یو شخص وي. تاکل شوی و چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو پلاوی د چهار شنبه پورې کابل ته راشي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې دغه سفر یو ورځ شاته شو. په ار کې یو شمېر سرچینې وایي چې دا پلاوی به د پنج شنبه پورې له افغان ولسمشر سره وګوري. د راپورونو له مخې د پاکستان د دغو سیاسي ګوندونو رهبران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنۍ ولیدي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې اسفندیار ولی، افراسیاب خټک، آفتاب شیرپاو، مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزای شامل دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغو ګوندونو د رهبرانو د نومونو په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی بیا کابل ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو د سفر ګټور بولي.
زه فکر کوم چې د پاکستان آیات چې روان دي افغانستان ته کېدای شي نیکې پایلې ولري. دغه ګوندونه په افغانستان کې بې له غینه چې فوجي نظام یا ارتش او استخبارات په پاکستان کې ډېر قدرتمند دی، په خپله حکومت دی، ولی کېدای شي د عمومي افکارو به تبدیلولو کې او نیکې مناسبات او د افغانستان پاکستان ترمنځ دغه تشنج چې موجود دی رابطه کې دی ته پایته کېږدي او دغه مسأله حل شي.
د کارپوهانو په وینا د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي او تر ډېره به ښو اړیکو او همکاریو ته زمینه برابره کړي.
و امر دلته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان حکومت باید هغو پاکستانی سیاستوالو ته کابل ته سفر بلنه ورنکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. کابل ته د پاکستانی سیاستوالو د هیئت په ترکیب کې چې په پام کې ده سبا کابل ته ورسیږي، د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم شامل دی چې ویلي دي په افغانستان کې جګړه روا ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړو پر دې موضوع سربیره دغه راز د کابینې پر موضوع هم نن جدي بحثونه وکړل. د ولسی جرګې مشر له حکومت وغوښتل چې کابینه ژر اعلان کړي، ځکه چې د په وینا د ملت حوصله نوره هم پای ته رسېدلې ده. له بلې خوا افغان ایران ته په سفر کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بیا د هغې هیواد چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به هېڅکله هم د ایران پر ضد انکار وانخیستل شي. افغان چارواکو ویلی دی چې خاغلی اتمر په دې سفر کې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې او دغه راز د اقتصادي همکاریو په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
له تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه، اقتصادي همکاري او نور دو اړخیز مسایل د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او ایراني چارواکو د خبرو اصلي محور جوړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ایراني چارواکو وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم او مخدره موادو په مبارزه کې همکاري وکړي. دغه وزارت مرستيال ویان سراج الحق سراج د چهارشمې پورې ازادي راډیو ته ویل ښاغلی اتمر ایران ته په سفر کې له خپل ایراني سیال او بهرنیو چارو وزیر سره په مهمو مسایلو بحث کړی دی.
جناب اتمر صاحب په شکل یک دعوت رسمي ایس کو جنفته موضوعات
شغل اتمر په رسمي دعوت هلته تللی دی. له ایران سره په دوه اړخیزو او څو اړخیزو برخو کې اړیکې د افغانستان د ملي والی حکومت په لمړیتوبونو کې ځای لري. شغل اتمر په ترانزیت او تجارت کې د ایران همکاري غوښتي او همدارزی له مخدره موادو او تروریزم سره د ایران په همکاري ټینګار کړی دی.
د
ښاغلي سراج په خبره افغانستان تل خپل ګاونډیانو سره د ښو اړیکو سیاست مخ کې وړي او لورته سفرونو څخه هدف دادی چې نور هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې ډېرې همکاري ته زړه ښه کړي. ایراني خبري اژانسونو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې له دغه هیواده به هیڅکله د ایران په ضد کار ونه اخیستل شي. لبلی خو یو شمیر څېړونکو وایي دا چې افغان حکومت په وار وار په خپل دغه دریس چې لخواري باید گاونډیو په ضد کار نه اخیستل کیږي ټینګار کوي. افغان حکومت هم دغه ډاډ لپاره ایران ته خپل پلاوی لګولای دی. د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت سلاکار ایران ته په سفر کې ایرانی چارواکي ډاډمن کړي چې افغانستان د ایران په ضد نه کارول کیږي او په بدل کې باید د هیواد هم همکاري وکړي.
ی هدف هم د دې لپاره و چې دا ورکړي چې نه به امریکا او ناتو هیڅکله د افغانستان جغرافیې څخه د ایران په وړاندې کوم ګواښ پیښ نه کړي. افغانستان په دریو برخو کې کیدای شي چې ایران څخه د همکاري توقع لري او د عدم مداخلې دوهمه اقتصادي اصل دی. دریمه د افغانستان توقع به دا وي چې هغه موجود کډوال چې افغانان دي په ایران کې له هغو سره په غیر قانوني او غیر انساني چلند ونه شي.
د ښاغلي لیوال خبره که ایران په افغانستان کې ځینې ایرانی پلوې ډلې هم غیر فعال کړي دا به افغانستان ته تر نورو ډیرو برخو ډیرې ګټې ورسوي. ایران له دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو په تیره د امریکا په حضور انتقاد کړی دی. افغانستان له دې مخکې پاکستان ته هم ویلي چې له خوري به چاته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد په ضد وکاروي او په بدل کې دا هیواد هم باید خپل تشبثات بس کړي. څېړونکي په دې باور دي چې د ملي والی حکومت کله گاونډي هیوادونو سره خپل اعلان شوی سیاست عملی کړي په اوږد مهال کې به ډیر مثبت بدلونونه راشي. صفی الله ستانگزه ازادی رادیو کابل.
ازادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلی شي. او سم د خوست او کونړ د نا امنیو د پیښو له حاله مو خبرو. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې نن هغه درې تنه ځانوژونکي چې د پولیسو په روزنیز مرکزی برید کړی و ووژل. دا خبره د خوست د امنی قومندان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وکړه. نجیب الله آلوخیل پرې رپورټ لري.
نن خوښه یو د 10 بجې د خوست خار لویدیز لوري ته د اداري کمپلیکس په سیمه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د دریو ځانمرګ برید کوونکو لخوا برید وشو. د پولیسو د روزنیز مرکز سره نږدې په پایل کې د اوسلاچا موټر په واسطه موټر بم برید وشو او وروسته دوه تنه نور ځانمرګ برید کوونکو د پولیسو په مرکز پلی برید وکړ چې وروسته یا دوه ځانمرګ بریدګر هم د پولیسو لخوا له منځه ولاړل. د پیښه په ځای کې خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض را غیرت آزادۍ راډیو ته ویل چې په دې برید کې درې واړه ځانمرګ بریدګر وژل شوي خو د دوی دوه تنه پولیس هم برسیران ټپیان شوي دي.
د وطن دښمنانو غوښتل چې زمونږ په یو مرکز باندې زمونږ په یو ماموریت سم باندې موټر بم انتحاری حمله وکی چې کله موټر بم د ستر رسیدي او دې حمله کوي مبالغه نه دوه نفر دې پیدا کیږي دوی سره به مدستی او صلاحي وسره وي. خوشبختانه زمونږ د قهرمانو شجاع پولیس د خوا چې دې په د پیرادرې په برجونه کې په البته په ضرب دې تقریبا دو درې دقیقو کې دې لمنځزي درې نفر دې د منځ تللی دي. دوی صلاح هم پاتې ده جسدونه هلته پراته دي او زمونږ دوه نفره ملی قهرمان پلیس ساتي زخمی شوی دی.
د دریم ساتنمن حلیم خان پونم یو تنځوان پولیس چې په دې برید کې پلاس ټپی شوی د خپل سترګو کتره حال داسې بیان کړ
چې چمی ولې نو ټوله کتاب را خړګړدونه کوټونه سمن نرتال شو لټون نرتال شو کړټون نامټون هر شی په بل لاټو وختل. ما په خپل سترګو دوانه پر ولیدل چې موسره لګیاو انده یې سکرلو نورا چې ان پی جاری وکړو ځنمرګي بریدونه وکړل امونه وکړل چې څونه پرو چې شي کړل خري دوانه پر مو په دا شنټه ورخوته ولیدل
د خوست امنیتی چارواکو دا هم ویل چې د برید نږدې ټوله سیمه د افغان امنیتي قواو لخوا پلټل شوې او تصفیه شوې ده. د خوست د ولایتي روغتون یو تن ډاکټر هم د نوم د نه ښودلو په شرط ویل چې دوی ته د درملنې لپاره درې تنه پولیسان وروړل شوي خو روغتیایي حالت یې ښه دی. طالب بویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د دوی ملګرو په خوست کې د پولیسو په اکاډمۍ ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د یادونې وړ ده له دې ډله ییزو ځانمرګو بریدونو ایله دوه ورځې وړاندې هم د خوست ښار لویدیځ لوري ته د کونډیو د سهارا سره نږدې د پولیسو او ولایتي قواو لخوا دوه تنه ځانمرګي بریدګر وژل شوي ول. نجیب الله خیل، آزاد راډیو، خوست.
د کونړ امنیتي چارواکي بیا د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې له دولت د وسلوالو مخالفینو سره د امنیتي ځواکونو د نښتو خبر ورکوي. دانګام ولسوالۍ کې له څو مودې راهیسې د دواړو خواوو تر منځ نښتې روانې دي. نور تفصیل یې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح انوري په راپور کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه ورځې غرمه مهال وسلوالو طالبانو د دانګام ولسوالۍ په مرکز د هوان ګولۍ راویشتلې چې له امله 15 سرتیري ټپیان شوي دي.
3 نفر زخمي شوه. از پولیس ملي ما او 2 نفر از پولیس نظامه خطر
د دانګام ولسوالۍ باندې د هوان ګولۍ لګیدلې چې په کې 3 ملي پولیس او 2 د امن نظم پولیس ټپیان شوي. په ټپیانو کې د دوو حالات نازکو چې مو روختون ته انتقال کړی او د پاتې نورو ټپونه د تشویش وړ نه دي. هغه وایي تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د یادې ولسوالۍ د تبیلی په سیمه باندې د درنو توپونو ډزې کړي چې په کې د دریو قومندانانو په ګډون 11 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
تقریبا 11 نفر از مخالفین، 3 نفر از قومندانای
تقریبا 11 وسلوال مخالفین د دولتي قواو په توپچی بریدونو کې تیر شپه تبیلی سیمه کې وژل شوي چې په کې قومندان نومان، قومندان اسماعیل او قومندان حمید هم شامل دي. قومندان وای دوی اوس دفاعي حالات غوړه کړي او پرمختګ ځکه نشي کولای چې د دولت مخالفینو د سرک پوګدو کې ماينونه خخ کړي دي. خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو قومندان قاری زی او رحمان بیا ازادي راډیو ته دا وکړه چې د دانګام ولسوالۍ پر مرکز د هوان درې ګولې وشتلې او په کې غنو دولتي سرتیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. زی او رحمان دا نه مني چې غنې د حکومتي سرتیرو د توپونو په ډزو کې ملګري وژل شوې دي. یو مشت پوره کېږي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او هر لوري بلته د درنو تلفات واړولو داوی کوي. د یادې جګړې لامل د زرو په شاوخوا کې کورنۍ د خپل کورونو پریښودو تاړ شوي. که څه هم چې یادو کورنیو سره د دولتي ادارو او یو شمیر خیریه ټولنو لخوا یو اندازه مرستې وشوي، خو بې کوره شوي خلک د سرپناه د نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ ټول ورځ البته د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. هند غواړي چې د افغانستان د نساجي صنعت د هیال لپاره له دې هیواد سره همکاري وکړي. د دې همکاري او تړون نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او په کابل کې د هند سفیر لخوا لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي د تړون له مخې به هند د نساجي فابریکو په جوړولو او د تجربو په شریکولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي او دا تر څو د هیواد وتونیږي چې په دې برخه کې ډیر ژر خپل داخلي اړتیاوې پوره کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره د کاري بوختیا په اړه اندېښنې ډېر شوي، هندوستان غواړي چې په یوه نوي اقدام کې د افغانستان سره د نساجۍ صنعت په بیا راژوندي کولو کې همکاري وکړي. د دې نویو همکاریو تړون د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او په افغانستان کې د هندوستان سفارت لخوا لاسلیک شو چې له مخې یې هندوستان په افغانستان کې د نساجۍ فابریکو د بیا رغولو په برخه کې کار کوي او خپلې تجربې به له افغانانو سره شریکې کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر شیری امر سینا وایي افغانان لا دمخه په دې برخه کې ښه کاري ځواک لري او دوی خوشاله دي چې افغانان په تولیدي برخو کې په خپلو تولیداتو بسیا وویني.
موږ پوهیږو چې افغانستان د نساجۍ په برخه کې عمده فابریکې درلودې. اوس چې موږ دا همکاري پیلو، فکر مو دا دی چې په نوي کال کې د نوي افغان حکومت سره د پرمختګ په برخه کې څه کارونه وکړو چې د نساجۍ صنعت بیا راژوندی کړو. افغانستان لا دمخه په دې برخه کې ښه انرژي لري او موږ مرسته کوو چې د افغانانو سره خپلې تجربې شریکې کړو، هغوی ته ټکنالوژي ورکړو او ویجاړې فابریکې بیا ودانې کړو. موږ دې همکاري ته خوشاله یو.
ښاغلی سینا وایي چې د داسې بنیادي پروژو له لارې غواړي افغانانو ته تر اوږدې مودې کاري فرصتونه ایجاد او افغانستان په سیمه کې پخوانی اقتصادي ارزښت ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د نساجۍ په برخه کې ښه تجربه لري او د دې تړون له مخې به هندوستان د افغانانو سره د تخنیکي مرستو ترڅنګ د ظرفیت لوړونې او تجربو شریکولو برخه کې همکاري وکړي. د دې وزارت سرپرست مزمل شینواری وایي چې په هیواد کې د نساجۍ د برخې خام مواد ډیر دي او دوی به د دې تړون له مخې هڅه وکړي چې د داخلي ضرورتو د رفع کولو څخه وروسته د دې برخې تولیدات هم تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
زموږ ضرورت په داخل د افغانستان کې ډیر زیات دی، نو موږ کوشش کوو چې دغه سکتور بیا راژوندی کړو او د هماغې په اساس باندې آینده د دې سکتور چې خام مواد ډیر زیات په داخل د افغانستان کې لرو د هغې نه استفاده وکړو او هغه داخلي تقاضا پوره کړو، په عین وخت کې صادرات هم ولرو خارج د افغانستان نه.
افغانستان چې په وخت کې د سیمې په کچه د نساجۍ تر ټولو مشهورې فابریکې درلودې، اوس داسې ښکاري چې دا صنعت په هیواد کې په ټپه ولاړ دی. که څه هم د سوداګرۍ وزارت د ضرورت وړ نساجۍ تولیداتو د اندازې په اړه ارقام نه لري، خو ویل کېږي چې دا مهال په هیواد کې یوازې بلژیکي او برتانیایي دوه فابریکې په دې برخه کې کار کوي چې د هیواد ضرورت په هیڅ توګه نشي پوره کولی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سیمیزو موضوعاتو کې د ایران د اټومي ستونزو موضوع راخلو. ایران وایي له شپږو سترو قدرتونو سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو به د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. د دې خبرو هدف د هغه توافق بشپړېدل دي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې خبرې پرې شوې وې. جزئیات یې د فریبا ظاهر پر راپور کې.
یو لوړپوړی ایرانی چارواکی وایي د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره به د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د جنوري په 13 نیټه وسی. تېره اونۍ د ایران یو بل چارواکی رسنیو ته ویلي و چې دا خبرې به د جنوري پر 15 کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د سیشن پیپرز افارس خبری اژانس ته ویلي و چې له 15 څخه تر 18 نیټې پورې یوازې له امریکا او روسیه سره د ایران دوه اړخیزي جلا جلا خبرې پلان سوي دي. له 5 نورو سترو قدرتونو سره چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ویټو حق لري او آلمان سره د ایران خبرې د جنوري په 13 په پام کې نیول سوي دي. د آلمان خبری اژانس په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د خبرو د بیا پیل نیټه نه ده تایید کړې، خو وایي چې اروپایي ټولنه د دغو خبرو مشري کوي او تر څو راتلونکو ورځو پورې به د دې خبرو نیټه اعلان کړي. د اروپایي ټولنې استازی فدریکا موغیرینی د سیشن بی پورز د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. ایسنا خبری آژانس راپور ورکوي چې د دغو مشرانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په صورت کې به د کاترین آشتون په ګډون د ژنیو مذاکرات ترسره سي. له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو د خبرو هدف د هغه سیاسي توافق بشپړېدل دي چې تر 12 کلونو خبرو وروسته د تیر کال مارچ میاشت کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دواړو لورو هوکړه پرې وسوه. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه ونه توانېدل چې له ایران سره دغه موافقتنامه نهایي کړي. په دې موافقې سره به د ایران د اټومي فعالیتونو اوږدمهاله لانجه حل سي، داسې چې د دغو فعالیتونو د محدودولو په شرط به پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې سي. د نړۍ شپږ ستر هیوادونه له دې ویرې چې په ایران کې له غني سوي یورانیمو څخه به د اټومي وسلې په جوړولو کې کار واخیستل سي، نو ځکه له هغې واده غواړي چې د یورانیمو غني کول تر ممکن حده راکم کړي. ایران بیا غواړي هغه اقتصادي بندیزونه ژر تر ژره لرې سي چې د دغه هیواد د تیلو صادرات او اقتصاد یې تقریبا فلج کړی دی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د یک شنبه په ورځ په یوه وینا کې په هغو لویو شرکتونو چې د مالیې له ورکولو معاف دي او د ایران تقریبا نیمایي اقتصاد یې په انحصار کې دی، غوښتي چې له دې وروسته دولت ته مالیه ورکړي. نوموړي ویلي چې په دې اړه به د خلکو ټول پوښتنې ته مراجعه وکړي.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس لیکي د پاکستان په لاوي چې افغانستان ترازي هیڅ د خوخي پیغام بل ځان سره ونه لري. هدایت الله وردګ بیا لیکي زما په نظر د پاکستان په لاوي چې افغانستان ترازي سفر بی فایده دی، ځکه چې مخکې داسې حیاتونه راغلي خو هیڅ کومه پایله نه لرلې. بسم الله صفا بیا له هرات لیکي چې له اشرف غني او عبدالله څخه هیله کوم چې ډېر ژر کابینه اعلان کړي، ځکه چې نور د دغه ملت صبر پای ته رسیدلی او ملت له دغه کړاوونو څخه خلاص کړي. د خبرونه دوه مینه مایه ترسیدلی وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د یمن د سیاسي وضعیت او د سوریه د وضعیت په اړه هم راپورونه لرو. خو اوس به جنقال کوزی ته ورور کوچه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ایران ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د ایران پر ضد کاروانه خستل شي. ایرانی رسنۍ وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دا څرګندونې ایران ته د خپل رسمي سفر پر مهال کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس د ویان مرستیال وایي د افغانستان نوې کابینه به په دوه پړاوونو کې ولسي جرګې ته د باور رایو اخیستو لپاره معرفي شي. جاوید فیصل د ازادي راډیو سره خبرو کې کسان چې د کابینې د اعلان دقیقه نیټه ونه خوده، خو وی ویل چې په لومړي پړاو کې به د امنیت او اقتصاد د سکتورونو وزیران معرفي شي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي له دې وروسته هر پیښه چې د کابینې د اعلان د ځنډ له امله په افغانستان کې رامنځته کیږي، مسؤلیت یې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس په غاړه دی. د افغانستان د جمهور رئیس د یو منبع وایي ټاکل شوی چې سبا ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو هیئت کابل ته راشي. د فرانسې پولیس وایي په پاریس ښار کې د چارلی هیبدو مجلې په مرکزي دفتر باندې ډزو کې د دوه پولیسو او یو ژورنالیست په ګډون لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د مجلې په مرکزي دفتر باندې د نن ورځې حمله کې د غراز لس کسان ټپیان دي چې د پنځو حالت یې نازک ښودل شوی. دغې مجلې ته د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرولو له امله په مقرر ډول ګواښونه شوي ول. په پاکستان کې نن دوه تنه د تروریزم ضد محکمې په حکم اعدام شول او په دې توګه له تېرې میاشتې راهیسې چې د اعدام مهلت لغوه شوی تر اوسه نهه کسان په دې هېواد کې اعدام شوي. قرغزستان او تاجکستان به د خپلو سرحدي لانجو د حل لپاره خبرو کې د شوروي اتحاد د وخت د ارشیفونو له اسنادو کار واخلي. د یمن پولیس وایي په مرکز سنا ښار کې د پولیسو اکاډمۍ بهر د موټر بم چاودنه کې شاوخوا دېرش کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي دي. د روسي پوز وایي روسیا، قزاقستان او آذربایجان به د سکل په سرلی کې د لومړي ځل لپاره په کسپین سمندرګي کې ګډ سمندري تمرینات وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه څرګنده کوي چې وایي په سوریه او عراق کې په دوه هوایي حملو کې ممکن ملکي خلک وژل شوي وي. او د انډونیزیا چارواکي وایي د ژغورنې کارکوونکو په سمندر کې تر اوبو لاندې د غورځېدلې مسافرونکې الوتکې وروستۍ برخه یا لکۍ په نښه کړې ده.
او اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره په غزنی کې به د والیبال په برخه کې دغه ولایت په کچه اته غوړ ټیمونه انتخاب سي. د غزنی ولایت ورزشي امیر پاشا خان حزبر نه نازدې رډو ویل په دغه لوب کې چې ټاکل سوی په همدې هدف پیل سي د مرکز ولسوالیو د الف ټلی څلويش ټیمونو ګډون کړي چې په اتو ګروپونو کې به سره سیالي وکړي. شغلی حزبر زیاته کړه دغه لوب چې د جدي پر 15مه پیل سوی 50 ورځې به دوام وکړي او په نتیجه کې به د غزنی ولایت د والیبال اته غوړ ټیمونه وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولان وایي چې سبا به افغان کرکټ ټیم د سکاتلند سره په متحده عربی اماراتو کې د نړیوالو یو رسنیو سیالۍ لومړی لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغان کرکټ ټیم او سکاتلند ترمنځ لوبه سبا د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو پیلېږي. د کرکټ ټیم دوهمه لوبه به د جنوري پر 10 نیټه د ایرلند سره او دریمه لوبه به بیا د سکاتلند سره د جنوري په 14 نیټه ترسره شي. شغلی هوتک زیاته کړه د افغان کرکټ ټیم وروستۍ لوبه چې د جنوري په 14 نیټه ترسره کیږي د ایرلند له ټیم سره ده. د یو بل خبر لمخې د اتصالاتو چیلنج کپ سیالۍ ته د چمتووالي په هدف پرون په زابل کې د کرکټ لوبې پیل سوې. د کرکټ بورډ ویان فرید وتک ویل دغه لوبې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل سوې چې په سر کې به سپینغر او افغان ټایګر ټیمونه سره مخامخ سي. په دغه لوبه کې سپینغر ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 153 منډې هدف وټاکه او افغان ټایګر ټیم په 13 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ.
نوموړی وایي دغه لوبې به شل ورځې دوام وکړي. د کابل د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې نن د سپورتي جمنازیوم د جوړېدو کار پیل سو. د بدني روزنې په دغه ریاست کې د ولایتو سره د همشغۍ مسؤول عبدالبصیر عزیزي ازادۍ ریډیو ته په خبرو کې وویل چې د دغه جمنازیوم د جوړولو لګښت چې $500,000 دی د ګاونډي هیواد هند لخوا ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه د دغه جمنازیوم کار به د یو کال په اوږدو کې پای ته ورسېږي او په جمنازیوم کې به د شاوخوا 300 نندرچیانو لپاره ځای جوړ سي.
دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ په تمو د ازادي رادیو .org. او د اساسي بشري حقوقو د ګوري اچاري تفریح پروګرامونو د خبرېدو د مخه په یمن کې د شخړو او د سوریې د کډوالو په اړه راپورونه لرو. نن د یمن په پایتخت سنعا کې د پولیسو د روزنې یو مرکز څخه د باندې ځانوژونکی برید وشو چې د امنیتي سرچینو په وینا 10 تنه پکې ووژل شول او تر 500 زیات هم ټپیان دي. څارونکي وایي د برید په یمن کې د هیواد د خرابېدونکو امنیت او د القاعده شبکې ګواښ په اړه اندېښنې نور هم جوته کړې. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس سپیسنات تفصیل اجمل انداورو.
په یمن کې فرقهي تاوتریخوالی په دې هواد کې د 2018 میلادي کال د مشهورو پاتونونو رئیس پیل شوی چې د غلطي حکومت بدل او پوزي وبېشه. خو د تیر سپتمبر د میاشتې راهیسې چې د هوسی په نوم شیمل شو د دې هواد مرکز سنعا نیولې دا تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی. د القاعده شبکې مخکې دی چې هوسی مل شي پرمختګ وکړي په یمن کې ګڼ شمېر بریدونه کړي او ترې راوروسته یې هم بریدونو او چاودنو ته دوام ورکړي. تر اوسه پورې د چهارشنبې د ورځې د برید پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د القاعده شبکې د ورته بریدونو پړه منلې. د پولیسو سرچینو ویلي د دې ځانوژونکي حملې په قربانیانو کې د پولیسو د کالج زده کوونکي، هغه زده کوونکي چې په دې کالج کې نوې نوم لیکنه کوله او یو شمېر لاروي شامل دي. ویل کېږي چاودنې درون غږ درلود او تر لرې لرې غږ اورېدل شوی. همدارنګ د پولیسو له کالج څخه پورته کېدونکي لمبي او دودونه هم له ډېرو لرې سیمو لیدل شوي دي. د پولیسو دې کالج ته چې مخې ته یې چاودنه شوې څیرمه، د یمن مرکزی بانک او د دفاع وزارت ودانۍ هم پرتې دي. په سیمه کې یو روغتیایي کارکوونکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا یو لوی ناورین و. موږ چې راورسېدو نو جسدونه پر یو بل پراته وو. پولیسو ویلي د چاودنې پر مهال له لارې څخه یو بل موټر د تیرېدو په حال کې و چې له هر څه سره لولپه شوی دی. د عبدالکریم رازی په نوم یو عیني شاهد په سیمه کې خبریالانو ته وویل عبدالکریم رازی وایي موږ یوه درنه چاودنه واورېدله. کله چې د چاودنې سیمې ته راغلو نو دا یوه موټری بمی چاودنه و چې د پولیسو د روزنې کالج په نخښه کړی و. د چاودنې پر مهال زده کوونکي له کالج څخه د وتلو په حال کې و او ډېر قربانیان یې زده کوونکي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو په دې کالج کې د نو زده کوونکو د نوملیکنې هغه بهیر ځنډولې چې هر کال د یوې اونۍ په مخه ترسره کیږي. لویدیځ او د خلیج هیوادونه ویره لري چې په یمن کې به نوره بې ثباتي د دې هیواد حکومت کمزورې کړي او په عربي ټاپو وزمه کې به د القاعده شبکې ته د دې زمينه برابره شي چې د یمن له پولو بهر بریدونه ترسره کړي. یمن د سعودي عربستان سره چې د تیلو یو لوی صادرونکي هیواد دی اوږده شریکه پوله لري. که څه هم د یمن پوځ په دې وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په مرسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره وار په وار عملیات کړي دي، خو د دې ډلې وسلوالو بیا هم ځانونه په داسې ځایونو کې پټ کړي چیرې چې ورسره د یو شمېر سنی قبایلو خواخوږي شته او لا هم د نوو بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. په ډېرو داسې تروریستي بریدونو کې د یمن امنیتي ادارې په نښه شوي دي.
او په سوریه کې د روانې جګړې له امله بهرنیو هیوادونو ته د سوریایانو د کډه کېدو بهیر هم داسې روان دی. ملګري ملتونه وایي د تېر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 10,000 خلکو له سوریې کډه کړي دي. سلطان محمد سرور پرې تفصیل لري.
UNHCR یا د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپل ریپورت کې اټکل کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به د سوریې د کډوالو شمیر چې اوس څه د پاسه 3 میلیونه دي تقریبا 4 میلیونه او 3 لکو کسانو ته ورسیږي. د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر دا هم وایي چې کډوال د تیرو او یو کلونو په نسبت اوس مهال تر ټولو سختو ستونزو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرس د سه شنبه په ورځ وویل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته کډوال اوس له ډیرو ناوړو شرایطو سره مخامخ دي. هغه وایي چې له 1945 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د کډوالو شمیر اوس 500 میلیونو کسانو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي د لومړي ځل لپاره د سوریې خلک د دغه سازمان د پناه اخیستونکو د ادارې لخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال پیژندل شوی. مخیل دې په تیرو 150 کلونو کې د نړۍ تر ټولو زیات پناه اخیستونکي کډوال افغانان وو، خو فلسطینی کډوال په دغه درجه باندې کې ځکه ناراضي چې دوی د ملګرو ملتونو د بلې ادارې مربوط دي. د فرانسې خبری اژانس وایي 5 میلیونه فلسطینیان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. ریپورت وایي تر سوریې او افغانستان وروسته ډیر شمیر کډوال د سومالیا، سودان، جنوبی سودان، د کانګو، د ډیموکراتیک جمهوریت، میانمار او عراق څخه دي. د نړۍ د ټولو کډوالو څخه په سلو کې 23 د سوریې دي. دوی د یو این ایچ سی آر یا د پناه اخیستونکو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری تر ټولو ډیرې مرستې ترلاسه کوي. دغه اداره وایي د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 1,000,000 او 4 لکه کسان په نړۍ کې کډوال شوي، چې له دغې جملې څخه څه د پاسه 2 لکه کسان د سوریې څخه دي. د سوریې په 3 کلنې کورنۍ جګړې کې څه د پاسه 2 لکه کسان وژل شوي او د دغه هیواد نیمایي اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او کډې کړي. اکثر سوری کډوال گاونډیو هیوادونو لبنان، ترکیه او اردن تتلی او یو شمیر نورو یې د لویو خطرونو په منلو سره اروپایي هیوادونو ته هم ځانونه رسولی دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دېونه په خبرونه کې هغه ماشومان چې جرم ترسره کوي یا د قانون خلاف کار کوي له څه ډول عدلي او قضایي چلند سره مخ کیږي خبرې کوو. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیاله اغلی اسپوګمې را سره ملمه ده چې خبرونه ته ورته اخر غلاست وایو. په پیل کې راته وایي کله چې یو ماشوم یا هغه کسان چې عمر یې له 13 کلونو څخه کم وي جرم ترسره کړي یا د قانون خلاف کار وکړي، آیا له دوی سره هم د لویانو په څیر چلند کیږي که د دوی دوسیه د ځانګړي محکمې لاره مخته وړل کیږي؟
په دې برخه کې باید دویم هغه ماشومان چې د اتلسونه ټیټ دي، دوی کله چې په اجتماع کې په ټولنه کې کوم تخلف ترسره کوي او د قانون سره په تضاد کې واقع کیږي، دغه ماشومان یو ځانګړی ځای لري د ماشومانو د اصلاح مرکز ورته ویل کیږي چې د عدلي وزارت تر څېړنې لاندې کار کوي، تر لاس لاندې کار کوي او د عدلي وزارت یو د پروګرامونو څخه ده هلته لیږدول کیږي. البته په دې برخه کې باید ووایم چې د قانون له نظره دغه ماشومان یو ځانګړی قانون هم لري چې د ماشومانو تخلفات او قانون ورته ویل کیږي. د عدلي وزارت په دې برخه کې یو ځانګړی سارنوالي او ځانګړی اختصاصي محکمه د ماشومانو لپاره لري. کله چې ماشومان د قانون سره په مخالفت واقع کیږي، په تضاد واقع کیږي یا کوم تخلف ترسره کوي، د دې ځانګړی قانون یعنی د ماشومانو تخلفات او قانون په تطبیق کیږي. کله چې ماشومان د 12 جیک او د 12 ټیټ نیوي، دوی د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي. کله چې یو تخلف انجام کیږي، کله چې په اجتماع کې په ټولنه کې کوم د قانون سره په تضاد کې واقع شي،
تاسو ویل هغه ماشومان چې جرم ترسره کوي یا د قانون خلاف کار کوي، د دوی لپاره د اسلام مرکزونه دي، دوی هلته وړل کیږي. که دغه مرکزونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څه ډول مرکزونه دي؟
څنګه چې موږ وویل چې ماشومان د 13 کلن نه ټیټ کسان کله چې یو تخلف په ټولنه کې ترسره کوي، دوی باندې ځانګړی قانون چې د ماشومانو تخلفاتو قانون نومیږي پلی کیږي. دغه ماشومان باید ځانګړی ځای ولري چې هغه د اصلاح مرکز دی یا د اسلام مرکز ته لیږل کیږي. د قانون پر اساس په افغانستان کې په ټول ولایاتو کې باید د اصلاح مرکز وجود ولري، شتون ولري، چې دا کار شوی ده. د اصلاح مرکزونه په ټول افغانستان کې په ټول ولایاتو کې موجود دي فعلاً، خو ځینې مشکلات شته چې په معیارونو برابر مرکزونه نه دي. ځینې مرکزونه دي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي ماشومان هلته د اصلاح په مرکز کې، او ځینې کورونه دي چې یا په کرایه اخیستل کې شوي دي او یا هلته ځای ډېر تنګ وي د ماشومانو دپاره. د بېلګې په توګه کېدای شي موږ ووایو چې داسې مرکزونه موږ لرو چې هغه د 100 نفرو دپاره باید ځای ولري چې ماشومان وساتل شي، خو مګر هغه کورونه چې دوی ته په کرایه نیول کیږي، هغوی د 20 یا 30 نفرو د اوسېدو توان لري یا ځای لري، چې دا یو ډېر غټ ستونزه ده د ماشومانو دپاره چې هلته دوی نشي کولی چې هغه سهولتونه چې دوی ته برابر شي برابر کېدی نشي اصلا، چې دا ډېر یو غټ ستونزه ده.
درنو اوردونکو خبرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو ویل چې دغه مرکزونه په معیار برابر نه دي او سهولتونه پکې نشته. څه ډول معیارونه باید وي؟ کوم سهولتونه باید د ماشومانو لپاره د اصلاح په مرکزونو کې موجود وي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. په دې مرکزونو کې باید د ماشومانو لپاره د لیلیه مکمل ځای اوسي. د لیلیه لپاره چلته ماشومان ژوند کوي. دوی د حرفه د اموزش لپاره سنفونه ای سنټرونه چې دوی هلته درس وایي، دوی د مکتب د درسونو لپاره باید داسې سیستم طرحه شي یا داسې سیستم جدوی چې دوی د درسونو نورسته پاتنه چې کله چې د اصلاح د مرکز نه دوی خلاصيږي، باید چې هغه درسونه چې دوی په مکتب کې وای دلته پیو ویل شي او هغه میارونه چې د اصلاح مرکز باید ولري چې دوی دوباره تربیه کې اصلاح کې او ټولنه ته تقدیم کې. چې متاسفانه په افغانستان کې د میارونه ډیر په ضعیف ډول فعالیت لري یا اصلا زموږ د قناعت وړ نه دي او دوی نشي کولای چې په سمه توګه ماشومان هلته تر تربیه لاندې ونیسي. کار پی کېږي، یو اندازه کارونه خمخکیزی بعض مؤسساتم دی چې په دې برخه کې فعالیتونه لري، درسونه ورکوي، خو مګر هغه کفایت نه کوي د ماشومان لپاره، نه بس کیږي. د مثال په ډول مونږ وایو چې د ووم صنف شاګردان اتم نهم لسم یو لسم دو لسم صنف شاګردان دوی په ټول په یو صنف کې د سواد آموزی درسونه پیویل کیږي، یا مثلا تعلیمات سری د سری درسونه په دوی باندې نه ویل کیږي چې کله دوی خلاصي باید ارتقا وکړي د یو صنف نه بل صنف نه. چې متاسفانه دا سیستم ډیر ضعیف دی. اگر چې د وزارت معرف او د عدلی وزارت ترمنز په دې باره کې پریکړه لیکونه تر سره شوې امضا شوې ده، خو مګر هغه معیارونه چې باید د اسلام مرکز په دې برخه کې ولري، د تعلیماتو په برخه کې تر اوسه د سهولتونه برابر شوې نه دي ماشومان ته.
په پای کې ستاسو وړاندیزونه څه دي؟ څه باید وشي څو په لومړي سر کې ماشومان په جرم لاس پورې نه کړي، او که جرم ته مخه کوي دوی سره باید څه ډول چلند وشي؟
دا باید وایي چې دا په ټولنه کې په ټولو اړه لري چې د ماشومانو د آگاهی سطح لوړه کی، تر څو دوی په اجتماع کې داسې کار ته لاس پورې نه کړي چې هغوی دغه مرکزونو ته ولیږل شي. که د معارف وزارت ده او که نور وزارتونه دي او که یا کورنۍ دي او یا که رسنۍ دي، باید داسې پروګرامونه د ماشومانو لپاره ولري د دوی د اصلاح لپاره، چې دوی په ټولنه کې داسې خلاف روي یا داسې د قانون سره په مخالفت کار ونه کړي، چې دوی په دغه مرکزونو ته ولیږل شي او دوی د یو مودې لپاره د دوی ازادي سلب شي. خو د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له نظره باید وایو چې د اسلام مرکز آخري لار باید وسی د ماشومانو لپاره. دلته نور لارې چاره هم شته دي چې بدیل د دې لټول کیږي چې باید ماشومان په هغه مراکز کې وساتل شي. د مثال په توګه یو ماشوم کډیر یو کم تخلف یا ډیر د غټ جرم نه تر سره کولای، دا باید اتمن د اسلام مرکز ته ونه لیږل شي، دوی اجتماعي مراکز ته ولیږل شي د کار لپاره، تر هغه چې دوی متوجه شي چې موږ یو خلاف کار تر سره کړی او موږ دغه مرکزونو ته ولیږل شو چې د دوی د اصلاح لپاره. خو د اصلاح مرکز آخري لاره ده چې کله نور بدلونه تر سره نشي یا برابر نه وسی، بیا دوی د اصلاح مرکز ته باید ولیږل شي.
مننه کوم کور ودان چې خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوریدله. د اساسي بشري حقوقو د دېونه خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو علامه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. ژمی پیل شو، ساړه هم راغلل، او ساکل خزینه موزیم دومره اوږدې شوې دي لکه د قوس میاشتې وروستۍ شپې. او خلک وایي چې ساکل د موضوع همدا سټایل دی. که سټایل همداسې اوږدېده، نو کیدای سي کال دا وخت له موضوع نه برزو جوړ شي. ساکل هر څه اوږده و، انتخابات د انتخاباتو نتایج، د نوي حکومت جوړېدل، د کابینې جوړېدل، کاشکې د ټولو خلکو عمرونه هم همداسې اوږده شي چې وړاندې نور نه لیدلی هم وویني لکه چې ومولیدل او ګورو یې. د خپرونې په پیل کې د رشوت خورو د سرتاسري اتحادیې له مشر سره مرکه درته لرو چې واورئ د رشوت خورو څه حال دی.
کلمړی د ګوړې اچار خپرونې اوریدونکو ته ازان ورو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم رشوت ګل او تخلص می صداقتی دی او فلن د رشوت خورو د سر تار سری اتحادی رئیس یم.
رئیس صاحب کلک د خپل کارونو پاک لام رڼا واچوي.
زما د کار زیاتره برخه د هیواد د ټولو رشوت خورو نظم او ډسپلین په اړوند دی، یعنی زه د خپلې اتحادیې له لارې هڅه کوم د هیواد د غټو او وړو رشوت خورو د حقونو د خوندي کولو او رشوت خورو ته د رشوت خوړلو د مناسبو زمینو برابرولو پروسه په ښه او بریالي ډول پر مخ بوزم. څنګه داسې رډ رډ راته ګوري؟
یعنی رشوت خواره مقونه لري؟
ولې نه؟
مثلا کوم اقونه؟
مثلا کچیر رشوت خور د رشوت په تور ونیول سي چې لدې کمرغه تر اوسه داسې نه دي شوی، مونږ ورته مدافع وکیل نیسو او هڅه کوو چې نوموړی رشوت خور تر بندیخانه ونه رسي، یعنی سمدستي آزاد او خوشي شي.
نو دا کار ګناه نه بولی؟
مونږ دا کار خدمت او د هیواد یوه مطرح قشر له حقونو څخه دفاع بولو او افتخار هم پرې کوو.
په اوسنی وخت کې د رشوت خورو حالت څه ډول ارزیابي کوي؟
په اوسنی وخت کې او ان د نوي حکومت د جوړېدو له وخته حالات د رشوت خورو په ګټه روان دي او تر بل هر وخته ښه او په بې غمه زړه د خلکو خدمت کوي.
یعنی رشوت اخلي مقصد ممدا ده؟ ولې علتی څه ده؟
علتی په حکومت کې د کابینې او ځینې نورو مسایلو په سر د زیردخلو خواو ناندری او برخلافی ده.
نو تاسې رشوت خواره له دې وضعیت نه ګټه اخلی؟
او دا دوام کوو چې دغه حالت لږ نور هم اوږد شي تر څو د رکود د راتلونکي وخت لپاره یو څه ولرو. کنه
پوه نه شوم.
زه به دې پوه کړم. مقصد مې دا دی که چیرې په حکومت کې اووه خواوې سره یو لاس او یو زړه شي او نظم رامنځته کړي، نو پرته له شکه د رشوت خورو لپاره د رکود یوه دوره رامنځته کړي چې ښایي ونه شي کړای په ډاډه زړه رشوت واخلي. پوه شوې؟
هو پوه شوم. که چېرې په رښتیا هم داسې وشي او په حکومت کې ټولې شریکې ډلې یو لاس او یوه خوله شي او د یوه ښه حکومت جوړولو عزم وکړي، نو تاسو به بیا څه کوئ؟
مونږ به مبارزه کوو. مونږ به خامخا د رشوت اخیستلو شرایط برابرو.
په څه ډول؟
د رشوت ورکولو په واسطه.
یعنی د رشوت ورکولو په واسطه به د رشوت اخیستلو شرایط برابروي؟
او همدا یو نړیوال معمول دی او ته به هغه وخت رشوت اخلی چې بل ته رشوت ورکړي.
او که په حکومت کې داسې څوک پیدا نه شي چې رشوت واخلي او رشوت اخیستلو ته زمینه برابره کړي، نو بیا به څه کوئ؟
دا هیڅ امکان نه لري. دا ته څه وایې؟ دا هیڅ امکان نه لري چې د دې وطن له خلکو د حکومت جوړوي او بیا د رشوت نه اخلي. په داسې حال کې چې له دې مخکې د رشوت برکتونه او خوندونه هم لیدلي یا اورېدلي وي. د ما په ګمان له څوارلس پنځلس کاله ملي تجربې وروسته اوس هر سړی د رشوت په کمال، قدر او خوند ښه پوهېږي او هېڅ امکان نه لري چې سترګې ترې پټې کړي.
نو پوره باور لري چې د رشوت دغه کاروان به همداسې روان وي؟
خدای دې همداسې روان لري، بلکې دا باور هم لرم چې نور به هم ګړندی سي، ځکه رشوت خواره اوس له دې ښکته ژوند نشي کولی. ځه ته ووایه کولی سي خو نه سي کولی، او له اقل د همدې سویې ژوند لپاره هم د رشوت اخیستلو اړتیا ده. کنه
د
د کثافاتو ډېر نکلونه به مو اورېدلي وي. کثافات به مو هم ډېر لیدلي وي په تېره په کابل ښار کې. اوس مو موږ هم د کثافاتو له یوې غونډې خبرو که اورئ.
تاسی می ده دیده پار را غوخته ایچه ده خپلو کسافاتو غم اخره زکه زده دی کچی وکیلیم او خلق مال گریوانه نیسی چه پلارو کچو که کسافات پراتوی
نو تو چوایی چه چه دول غمیو گو؟
تر واسه خو هاری و خپل کسافات ده بل پا دروازه که چول او دی کار خبر دوم را دندوره کرده چه آن چروالی هم خبر اسوا او ما تا ایم اختار را کرده چه یو کار وکم او کسافات کم خوندی زای تا ورسه او
وکیل صاحب که چی ری کم اغتا کنده ورطا وکینو او ارس و خپل کسافات که زامت هم ورطا کیجی ایغی کندی تا ورسه او پکی وای چی سنگ بو یا؟
چه کنده دکشی بیا بچنگه کهو کنده خو پا دو ورزو که دکیگی زکر طول دوم رخرو چه داسه کنده ما نسوارم نده
چه ها دکس و بلا باورتو بازو خدای مطی و بازوگان را کردی
مطی و بازوگان خوی در کردی چه ده کنده استلو زای ندهی در کردی چنگه کهوی
داغ خو رشتیا وای پا خدای یه بل ویش خالیز ما کم نده پاتی آقا دلوی سرک ترخواه لش زای پاتو پاگه کم کم زوره بر پینز منزل و دانه جاره کر پا خدای
که دیما منه اینو بلا خونه یو احلی هر سره ده خپل کسافات ور سره یوزی او چرت لاره ده پا کما بلا کارتا که غرزوی دیر خو کارتم زی چه خپل کسافات پا وڑو وڑو پاکتونو که واشوی او پلار غل غل یو یو پاکت لموتر وار کی چوک پی پویگی زی تاسی وای
ودا رشتیا وای
او رشتیا ده خبرم آسا
داغا هم خود چل ده خو مصیبت داده چه ده دا کچی زی اتر خلق بیکار دی او اغا چو تنه چه کار لدی که داغا کار وکلی نو هم کسافات نور سر کمیگی
کمیگی چنگ نه کمیگی
کبل کارو کو
چه کار
که اغا کسان چه کار کهی یعنی اغا مامورین در تشایما چه موترون ور پسی رازی اوریه د بیکار کسانو کسافات هم سره یوسی ولا که یې بلاوی که بیا ډېر وایي د وړلو کرایه به یې ورکړو څنګه
هغه دی مامور صاحب ګلولي ناست دی پوښتنه ته یې وکړه چې وړي یې څنګه مامور صاحب د نورو کسافات وړي
نه لیونی خو نه یم ایله مې خپل یوسم
واره ګلولي خپل څه شی لرې چې یوسې
ولې نه لرم او که ته ګمان کوې چې مامور سړی یم نو څه به نه خورم یوازې د ما د کچلو او شلغم و پوستکي هم د تا له ټولو کثافاتو څخه ډېر دي لیونی کېږم
ځه مه یې وړوه چا په زوره نه دي در باندې وړي
څوک یې راباندې وړی نه شي
تاسې اوس جنګ مه سره کوئ یوه لاره ورته پیدا کړئ
وکیل صاحب چې ته یې لاره پیدا نه کړې موږ یې نشو پیدا کولی
څوک یې اخلي هم نه هر څه خرڅېږي یوازې دغه کثافات لا نجینه خرڅېږي
چې خرڅېدلی اوس دې ولاکه په زره بین کې هم لیدلي وای
نو څنګه وکړو چوروالي هم نه وړي
په کار یې نه ورځي اوس ورمه ده که نه اوس دې ولاکه زره هم لیدلی وای
چې دا کار شی وای اول له ما نه خطا کېدل
نو راځئ زه به یوه بله لاره در وښیم
څه ډول لاره
زه وایم ټول دې خپل کثافات سهار وختي د لوی واټ غاړې ته رسوي هلته به په نوبت یو تن ورته ناست یي او لږ لږ دې د غټو موټرونو مخې ته ورغځي څه به د موټرو له ټایرونو لاندې په واد څښېږي او څه به شمال ورسره وړي که ډېر بیرېږئ چې ګیر نسو نو د کثافاتو اچولو ځای به بدلوو که څنګه
مامکه چې دومره هوښیار یې ولې حکومت ته نه ورځي چې د کابینې د جوړولو چل ور وښیې
کوي چې د جنگ په وخت د غاښونو د ډاکټر لارښوونه عملي نه کوي لکه داسې
ته ودرېږه تا ته ما څه ویلي وو
خوشېکړه
اوس یې نو نه خوشې کوم ته ودرې
اوس به دې خوښ شم
دغسې په دې
ودرېږه چې د وهلو سره چل ور وښیم
پرېږه
څه کوئ والکانو
خیرت ته دغه ته بیا ګوره چې په دې وخت کې را پیدا شو گریوان ته لاس را چولې
گریوان نه ولې ما خوږه کستوري و خوږه
چې دا سي د په دغه خله خله کې و یو هغه په خله کې جوړ باندې
نشي واخلا په دې خله
و ورو راته څوک چې دغه سي وهل قمندي ور کوي
زه دغه خونو ډاکټر یم
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کیو عبد الله سمدی عبد الرحمن صادق سپینغر او حیا اوریاخیل کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3